محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم عصمت ساروان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نمودند آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
در منن استلی مشه سرور صاحب قدر منو آوریدون کو تاسته هم سلامونه. د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او چې د مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری روان دي او ټاکل شوی چې سبا د لوی جرګه دایره شي. په دې موضوع د جرګې لوی تنظیمونکو سره مرکه هم لرو. لمړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې زلمی خلیل زاد پرون ولسمشر غنی ته د خپل راتلونکو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. دفاع وزارت وای د سولې د مشورتي جرګې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر غوره کړی دي. او د روسیې دفاع وزارت وای یو پوځي چارواکی د ناتو لوی جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبري وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په کابل کې په خپل کتنې کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په ارکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره وکتل. ښاغلی خلیل زاد په دې کتنه کې د سولې د پروسې په اړه د خپلو راتلونکو سفرونو او پروګرامونو نو پاړه معلومات وړاندې کړل. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې په پام کې ده سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه دایره شي چې څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. په پام کې ده شاوخوا 3000 کسان په مشورتي لوی جرګه کې چې سبا پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي خبرې وکوي. د امنیتي تدابیرو په اړه د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو مشترکه پلان د امنیتي جوړ کړی ترڅو دا جرګه بدون د کوم امنیتي مشکل په بشپړ توګه سرته ورسیږي. په امنیتي پلان کې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مسؤلیت ساحه سپارل شوی چې هر څوک به د خپل مسؤلیت ساحې نه په بشپړ توګه ساتنه کوي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت هم ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ د خلکو جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. دفاع وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل په ولسوالۍ کې وضعیت د ډاډ وړ دی.
د بالامرغاب ولسوالۍ امنیت کاملا د ډاډ وړ دی. بادغیس والي ورسره لوړپوړي امنیتي او ملکی چارواکي هم دغه ولسوالۍ ته ورغلي وو. د دغه ولسوالۍ امنیه قومندان او ولسوالۍ رسمن خلکو ته معرفي کړه.
دا ولسوالۍ تیره میاشت د سختو جګړو ټکر و. د بغلان ولایت چارواکي وای په پام کې ده له کابل ورغلی پلاوی د مظاهره چانو غشتنی واوري. د جمیل ورځی رئیس د ولسی جرګې د یو کاندید محبوب الله غفاری پلاویانو مظاهره پیل کړي. دوی د کابل بغلان لوی لار د ترافیکو پر مخ بند کړي ده. د بغلان د والی ویان محمود حقمل ازادي رادیو ته ویل له کابل یو پلاوی د موضوع د حل لپاره ور روان دی.
یو ورې د حیات په بغلان ته یو ورځ کې خامخا د دې سره مرکه کیږي او په څنګه د دې سره کوم تفاهم چې اوس وخت منتاسن په جریان کې دی.
د ولسی جرګې کاندید محبوب الله غفاری د درغلی په تور څه باندې میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالي وکیلانو له نهایي لست څخه وایستل شو. د هغه پلویانو ازادي رادیو ته وویل چې د کابل بغلان لار به هغه وخت پرانیستي چې غفاری د جرګې په بریالي کاندیدانو کې وشمیرل شي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د روسیې دفاع وزارت وایي یو پوځي چارواکی د ناتو لوی جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبري وکړي. د دغه وزارت پرون وویل د روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال والری ګیراسیموف په اروپا کې د ناټو د ګډو ځواکونو له لوی قومندان جنرال کورټیس سکاپاروتی سره تلیفوني خبري وکړي. د وزارت په حواله په دې مکالمه کې دواړو لورو د نړیوال امن پر موضوعاتو بحث وکړ. د روسیې دفاع وزارت وایي ګیراسیموف او سکاپاروتی دغه راز د روسیې او ناټو د پوځي تعامل پر اوسني وضعیت هم په خپلو کې نظرونه تبادله کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون بیا انتقاد وکاوه. دا په داسې حال کې ده چې فرانسې څو ورځې مخکې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي لومړي ملي مراسم ترسره کړل. د فرانسې ولسمشر مکرون په فبروري میاشت کې پریکړه وکړه چې د هغې ډله ییزې وژنې د درناوي لپاره رسمي مراسم ترسره شي. په فرانسه کې تېره چهارشنبه د لومړي وار لپاره د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي ملي مراسم جوړ شول. اردوغان چې تر دې مخکې هم د فرانسې لخوا په دې مناسبت د یاد ورځې پر لمانځلو انتقاد کړی و، ویلي چې مکرون باید په افریقا او نورو ځایونو کې د فرانسوي پوځیانو لخوا د جنایتونو د ادعاو ارزونه وکړي. تر دې شو زیاتو هیوادونو او ګڼ شمېر تاریخ پوهانو ویلي هغه وژنې چې په 1915 میلادي کال کې پیل شوې عامه وژنه وه. ګمان کېږي هغه وخت تر 1.5 میلیون زیات ارمنان وژل شوي دي. انقره د عامې وژنې اصطلاح ردوي او وایي د جګړې په نتیجه کې په دواړو لورو کې ګڼ کسان وژل شوي دي. او د ارمنستان په زرګونو وګړو پرون په پلازمېنه یروان او نورو ښارونو کې د نوی عمومي رخصتې د لمانځلو لپاره لاریون وکړ، خو د اپوزیسیون ډلو لخوا انتقادونه شوي چې حکومت د جشنونو لپاره دولتي پیسې په نامناسب ډول لګولې دي. د اپریل 28 د ښاریانو ورځ په دغه هیواد کې وروسته له هغې د یوې نوې رخصتې په توګه ومنل شوه چې د ارمنستان پارلمان د دې میاشتې په لومړیو کې یو قانون تصویب کړ. تاسیز مشخله آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12 پښنوی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري 8 بجې او 2 دقیقې شپې. سبب کابل د مشورتي لوی جرګې کوربه وي.
ان شاء الله د دېشنبه په ورځ جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د دې جرګې لپاره پر تیاریو او د یو شمیر سیاستوالو له لوري د هغې د بایکاټ کولو په اړه د جرګې له یو تنظیمونکي سره خبرې کوو. په بغلان کې د یو کاندید پلویانو لار بنده کړې. د بغلان د والی ویان په دې اړه وایي
کومې غوښتنې چې دغه لار نیونکي لري د بغلان د محلي ادارې د صلاحیت نه پورته دی.
په خاص کونړ کې د روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې.
زه ډېر خوشاله یم چې د نورم د دې ترقی ورکی د مریض په هیڅ ډول راغلی مې ډېر خوشاله چې نوې تعمیرې مونږ جوړ کو.
نن د ثور اتمه ده. د ثور اتمه د مجاهدینو د بری کالی زده. په دې مناسبت یو ځانګړی راپور لرو او د خلاص 219 پروګرامونه خبرو. دا ساده رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي اکثره مطالب لوستل شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسون وایي د زینو سیاستوالو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریم د دې جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري. په پام کې د سر له سبا دوشنبه په مشورتي لوی جرګه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر څرنګوالي خبري وشي. زینو سیاستوالو له دې جملې اجرایی رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشری د انتخاباتو زینو کاندیدانو دا جرګه بایکاټ کړې ده. په دې موضوع د سالم محمد صالح راپور واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي سبا دوشنبه په کابل کې پیلېږي. د دې جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې له ټولو ولایتونو به شاوخوا 3000 کسان په دې جرګه کې برخه واخلي چې 1.5% به ښځې وي. خو ځینو سیاستوالو له وړاندې ویلي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی پرون په ویلامه کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د دې جرګې دایرېدل لوی ملي اجماع ته د رسیدو لپاره ګټور نه ګڼي. حمید کرزی ویلي څرنګه چې د دې جرګې په اړه په حکومت کې دننه د نظر توافق نسته، ځینې لوی سیاسي جریانونه، مخور، دینی عالمان، سیاسي او مدني فعالان د اهدافو په اړه اندېښنې لري. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور ریاست د راتلونکو ټاکنو ځینو نورو کاندیدانو لکه محمد انیف اتمر هم دغه مشورتي جرګه تحریم کړې ده. پرون په کابل کې دوه نورو سیاسي خوځښتونو هم دغه لوی جرګه تحریم کړه او د دوی استازو تور ولګوه چې دا د حکومت لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. خو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل وایي چې دغه تحریم اول د مشورتي لوی جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري.
د اساسي قانون جرګه نه ده، ځکه چې د اساسي قانون جرګه کې د ګډون کوونکو هغه کټګوري مشخص دي چې یو کټګوري ګډون ونه کړي په مشروعیت تاثیر کوي. دلته د مشروعیت خبردار دي هغه نمائندگان چې په نظر کې نیول شوی دي دوی ګډون ونه کړي هلته په مشروعیت باندې تاثیر کوي. زه غواړم د افغانستان ولس ته اطمینان ورکړم چې هغه غړي چې انتخاب شوي دي یو غړي هم د یو سیاست مدار په خاطر بایکاټ نه ده کړی. ټول افغانان په دې کې ګډون کوي، د ټولو پرګنو قومونو نمائندگان په دې کې ګډون کوي.
شغلی امرخیل وایي بیا هم له ځینو سیاستوالو سره چې لوی جرګه یې بایکاټ کړې ده خبرې روانې دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون یو غړي عبدالرشید ایوبی رسنوی ته ویلي ځینو کسانو دا جرګه په دې خاطر تحریم کړې چې دوی غوښتل دوی خپل کسان د جرګې غړیتوب ولري. د بیلابیلو سیاستوالو او پخوانیو یا اوسنیو چارواکو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریمول د ځینو څارونکو په باور جدي موضوع ده. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي دا موضوع شاید د جرګې پر مشروعیت تاثیر وکړي.
د سولې دغه مشورتي لویه جرګه به ډېر اغېزمنه نه وي. د دې جرګې سیاسي او حقوقي مشروعیت تر سوال لاندې دی. یو زیات شمېر سیاستوالو، ډلو، ګوندونو دغه جرګه تحریم کړې ده او د نه ګډون ګواښ یې پکې کړی دی. خو له دې لارې کېدای شي چې حکومت له ځان سره د ولس د یوه برخې غږ ولري د سولې په موضوع کې.
رحیمه نیازی چې پرون د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ کابل ته رسېدلې تمه لري چې د سولې مشورتي لویه جرګه به لاسته راوړنه ولري.
ولسونه د ټولو ولایتونو څلور دیرسو ولایتونو په ډېرې لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه ناڅه مثبت لاسته راوړنې ولري.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره چې د لوی جرګې په خیمه کې ترسره کیږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او یوه اونۍ په کابل کې رخصتي اعلان شوې ده. وروسته له هغې چې د وري حمل پر یو دیرشمه د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني مذاکرې لغوه سوې، حکومت وویل چې تر دې وروسته ورته د سولې مشورتي لوی جرګه لومړیتوب لري. د سولې مشورتي لوی جرګه په داسې حال کې جوړېږي چې وسلولو طالبانو لا هم له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرو ته چمتووالی نه دی ښوولی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني تېر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي چې دواړو لوریو یو وار بیا د بین الافغانی ډیالوګ پر احیا ټینګار وکړ او دا یې له وسلولو طالبانو سره د مخامخ مذاکرو د پیل لپاره مهم وباله.
وامو ریدل چې ټاکل شوی ده سبا د شاوخوا درې زره استاسو په ګډون مشورتي لویه جرګه په کابل کې جوړه شي. د دې جرګې لپاره په تیاریو اجمل تورمان د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون لمرسیال ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې او لومړی له هغه څخه پوښتلی چې د تیاریو په اړه معلومات ورکړي.
مشورتي لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوي دي، لوجستیکي، تخنیکي او د اکثریت ولایاتو غړي خوشبختانه کابل ته را رسیدلي دي او انشاءالله د دوشنبه په ورځ د نهم د ثور ده جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي او په دې جرګه کې به څه کم درې زره افغانان ګډون کوي تر څو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
نو څومره چې تمه وله چې دومره کسان به ګډون وکړي، آیا په هغې شمېر سره کسان راغلي دي امرخیل صاحب؟
خوشبختانه په هغه چې پلان شوي وو په همغه اندازه ګډون کوونکي راغلي دي او ګډون به کوي که خدای کول او ټول لازم تدابیر نیول شي. پلان و چې په جرګه کې ډېر سلنه د خویندو ته ورکول شي او خوشبختانه ډېر سلنه یې تکمیل کړې ده نو ان شاء الله جرګه به د هر لحاظ یو با کیفیته جرګه وي.
امر خیل سبی ورسې پښتنه غدا چې د مرور سره مڅو کړل چې مرور ول چې جرګه تحریم کړي وا هغه سره خبرې چیرې ورسېدلې
د برګزاري د کمیشن د غړو څخه یو کمیټه جوړ شوی چې د دې کمیټې دند داوته هغه تیری چې خفه دي ناراض دي یا همدارنګه د جرګه کې ګډون کوي د وګړو سره باسو چې خوشبختانه د اکثریت سیاسي سره بحث کړي دا موږ هیله منګي چې سیاسي په دې جرګه کې ګډون وکړي ترڅو د افغانانو هغه ارمان او همدارنګ د ټول افغانانو کوم غوښتنه چې د سولې غوښتنه ده په دې مورد کې د افغانانو بلا وروتړي د افغانانو سره په ګډه باندې غږ بدرګه کی اما هیله مندي ډیره ده چې اکثره سیاسي په دې جرګه کې ګډون کوي بیا هم د افغانانو په واضح کم جرګه په دوه برخو وشل شوی ده یو برخه ګډون کوونکي دي د جرګې غړي دي د یولس نمائندگان دي د ولسي جرګې غړي دي د مشرانو جرګې د ولایتي شورا دوی تصمیم نیونکي دي دوی د رای ورکولو حق لري او بل برخه چې ولسمشري کاندیدان او همدارنګ وزیران حکومتي چارواکي د سفارتونو نمائندگان دي چې هغوی به په هیڅ منبنو ګډون کوي یعنی د جرګې په افتتاحي کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولس نمائندگان دي وګورئ موږ ته اطمینان راکړی ده تر څو څه پورې چانه بایکاټ کړی ده جرګه تحریم کړې ده هغوی به ګډون کوي او دا مهمه برخه ده دوی به د افغانستان په سوله باندې بحث کوي د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او د افغانستان حکومت ته به هغه چارچوب او د حدودو په مورد باندې خپل نظر ورکوي دا مهمه برخه
ده دوی به ان شاء الله پکې ګډون د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مرسیال ضیاء الحق امرخیلو. د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکز لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه. په دې ځای کې د پخواني پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې یو کوچنی تعمیر جوړ شوی و چې د ناروغانو اوسنی شمیر ته په کتو یې د خلکو مشکلات نشوای حل کولای. د کونړ د روحلا انوري راپور واوري.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په خاص کونړ ولسوالۍ کې آزادی رادیو ته د نوي جوړ شوی تعمیر پاړه وویل.
دا کلینیک تقریبا په 13.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یو کال په جریان کې کارینن بشپړ شوی ده.
هغه وای په یاد ودانۍ کې 22 خونی درملتون زیګنتون او نورې ګڼې اسانتیاوي موجودې دي. د روغتون مسول ډاکټر عبدالخالق مومند وای پوخانه تعمیر زوړ او تنګو چې ورسره ډاکټران او ناروغان ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوانو.
زمنګ پوخانه تعمیر چې ډیر سابقانه تعمیر د زیر شپ وخت جوړ شو او نور بیخي دروازې هم خراب وي پلاستر دیوالونه خراب شوی وو ډیر ستونزه ومنګ تباغه کې ځین وخت کې مریضان در موږ سره په بستر پراته د پاسته په پلاستر او د غره او ورزیدل رنگ روغنه خراب شوی وو څه د ټول نو نوې تعمیر باز موږ ان شاء الله د خدماتو د یاسري خدماتو په ساتر سوال سره نوې تعمیر موږ ډیر سہولتونه برابر کی چون مریضان ډیر شوی د پخوانی وخت لري زموږ پیډي د ورځې تقریبا 4500 کسان زموږ کلینیک د ورځې دلته مینه کیږي.
د خاص کونړ اوسیدونکو د نوې ودانۍ په جوړېدو خوختي او وای
الحمدلله زموږ خاص کونړ کلینیک کې ډېر خاصه تلوي مسمان ته کې هم موږ ته کې هم د دوا په خپل کې په خوشاله هم د اخلاق په برخه کې زه ډېر خوشاله ما خپل د نورو د دین ترقي ورکی زمري په هڅه د تراولې ما خو زه ډېر خوشاله ما ډېر خوشاله ما چې نوې تعمیري مونږ جوړ کو.
په کونړ کې اوس مهال د مرکزی روغتون په ګډون 18 روغتیایي مرکزونه موجود دي.
اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
برایډ بارت خبرونې د خپلې تازه ګڼې په ویلي کنه کې ویلي په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو لوی برخه یا سری لګښتونه دي او یې په اړه هیڅ شمیرې نه ورکول کیږي. خبرونه د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د مرستو د مفتش جان سوب کول خولې وای د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري هغه پروګرام ناکام شوی چې غوښتل د طالبانو نشې مواد او د دې موادو د لابراتوارونو پر ضد له هوایي ځواک کار واخلي. د خبرونه په وینا خپلواکو څېړنو کې د سرچینو ځای کول بلل شوی. برایډ بارت خبرونه وړاندې لیکلي د فبروري په میاشت کې چې د جان سوب کو اداري په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لګښتونه روښانه کړل د امریکا د ولسمشر اداري په خاموشه توګه دغلته د نشې موادو پر ضد هوایي بریدونه ودرول او دا هغه وخت چې له طالبانو سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسول لپاره تماسونه هم پیل شوي وو. که څه هم د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوب کو د دفتر کارونه د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما د ادارې پر مهال پیل شوی و خو د خبرونې په وینا د تفتیش د ولسمشر ټرمپ د ادارې پر مهال نور هم پیاوړی شو. برایت بارت وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د 132 میلیارد ډالرو مرستې لویه برخه د ملي اردو په تشکیل او د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تنخواګانو او نورو لګښتونو لګول کیږي، خو د دې لګښتونو د کامیابۍ یا ناکامۍ لپاره هیڅ معیار وجود نه لري. د خبرونه زیاتوي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره هم د امریکایي مالیه ورکوونکو 9 میلیارد ډالر مصرف شوي، خو دا هیواد لا هم په نړۍ کې د نشه یي موادو لوی تولیدونکی هیواد دی. د ایرو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مسله څېړلې. خبرونه وایي د طالبانو د نظام لړنګېدو وروسته په ټولنیزو چارو کې د افغان ښځو د رول پیاوړي کول او د نجونو د تعلیم عامول لومړیتوب وګرځول شو، او اوس نږدې 12 سیزن وروسته د افغانستان د ښوونځیو د زده کوونکو په سلو کې 1.5 نجونې او په سلو کې 6.8 هلکان دي.
په فرانسه کې د ژړواسکټو په نوم اعتراض کوونکو یو وار بیا د ولسمشر ایمانوئل مکرون په پالیسیو انتقاد کړی. دوی وایي د فرانسې حکومت ورسره تششمنې کړې دي. نور تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
په فرانسې کې پرون شنبه هم د ژړواسکټو په نوم په سلګونو اعتراض کوونکو لارو کوڅو ته راووتل. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې دوی د ولسمشر ایمانوئل مکرون له حکومت څخه ناراضه دي. مکرون چې 2 کاله مخکې واک ته رسیدلی د ژړواسکټو د غورځنګ له سخت فشار سره مخامخ دی. ولسمشر مکرون د پنځمې په ورځ د اعتراض کوونکو د غوسې د کمیدو لپاره د ځینو اقداماتو خبر ورکړ چې په هغو کې د مالیې کمیدل، د تقاعد په امتیازاتو کې بدلون او نورې ټول پوښتنې شامل دي. خو له دې ژمنو او اقداماتو سره سره ژړواسکټ اعتراض کوونکي دا هر څه تشې ژمنې او ناکافي اقدامات ګڼي. څلور 50 کلن روبرت شارلی یو له دغو اعتراض کوونکو دی. فکر کوم اعلامیه کافی نه دی، دا هغه څه نه دی چې موږ یې غوښتنه ورڅخه درلوده. هغه ویلي چې د فرانسې خلک یې درک کړي. واقعا نه پوهیږم چې څنګه یې دا خلک درک کړي دي. د ژړواسکټو اعتراض د 2013 کال په نومبر میاشت کې پیل شو. دوی په پیل کې پر تیلو د مالیې پر لوړېدو اعتراض درلود، خو دغه اعتراضونه او مظاهرې وروسته پراخې شوې. راپورونه وایي چې د نومبر میاشتې پر 12مه د مظاهرو په لومړۍ ورځ تر 280 زرو زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو اوس په فرانسه کې په دغو مظاهرو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شوې ده.
نن د ثور د میاشتې 8مه ده. لنن څخه 20 کاله مخکې افغان مجاهدینو کابل ښار ونیو. د مجاهدینو یو شمیر ډلې دا ورځ بختوره بولی، خو یو شمیر نورې بیا غندي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې د دې ورځې ځینې څنډو ته کتنه کړې ده.
پینده شپته کلن په خونه افغان مجاهد شیر محمد چې اوس د کابل په شمال کې په یو سیمه کې شتر لري، بي وستي په کیوسیږي بایسیکلونه ترمیموي. د شپږ مشکلونو چې جهاد پیل کړ او د مجاهدینو تر بریا پورې د روسانو او د دوی د ملاتړي حکومت سره په جګړه بوخت وو. کله چې مجاهدین د سر په اتمه کابل ته راغلل، شیر محمد د 3 میاشتو لپاره د یوې نوې کسیزې ډلې قومندان وو.
ما 26 ساله بودم د جهاد سم داشتم د دوران اول.
د سور اتمه نیټه دغه سپینګیری ته یوخه او تاریخي ورسته، ځکه 20 کاله مخکې له خپلو همغاړو مجاهدینو سره دا ورځ منسلې وه.
یوه خوشحاله ورځ وه، ځکه بریا وه او روسان مو مات کړي وو. زموږ خوشحالي او نیکمرغي په همدې ورځ وه.
خو کله چې شیر محمد په دې پوه شو چې د مجاهدینو ډلې او تنظیمونه د واک پر سر جګړه کوي، د مجاهدینو لیک سره یې خدای پامنی وکړه.
ځکه مې دا لیکه پرېښوده چې زما پلار یو خالم وو. یو وخت ما ته وویل چې اوس د جهاد وخت دی، خو دنیا اعتبار نه لري او یو وخت به د واک په سر جګړه وي، او په دغه جګړه کې چې هر څوک وژنه کوي او یا هم وژل کیږي دواړه به دوزخ ته ځي. همغه خبره وه چې په غوږ کې مې ونیوه، نو ځکه مې جګړې ته نه وویل.
20 کاله مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل. کابل چې مخکې تر دې هم د وسلوالو نښتو شاهد و، د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته پکې جګړو نور هم زور واخیست او خونړی شوې. خو د مجاهدینو یو شمېر ډلې او تنظیمونه له دې سره هم دا ورځ د اسلامي انقلاب د بریا د ورځې په نوم یادوي او بختوره یې بولي. محمد اسماعیل خان چې هغه مهال د افغانستان په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و، وایي
د ثور اتمه د خپلواکۍ، عزت او سرلوړۍ او د ظلم او یرغل په وړاندې د افغانستان د خلکو د څوارلسو کلونو ارمانونو د رسېدو ورځ وه.
کله چې مجاهدین د 1901 مریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو.
اسلامي وافیرا انشاءالله په توفیق زید متعال جل شانه درین وطن بوستانی قائم خواهیم نمود.
وروسته تر هغې برهان الدین ربانی واک خپل کړ چې د حکومت دوامې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د واک پر سر د مجاهدینو ترمنځ مخالفتونه په کورنیو جګړو بدل شول چې په ترڅ کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او په لسګونو زره نور کډوالۍ ته اړ شول. د حزب اسلامي ګوند مشر او ګلبدین حکمتیار د ثور اتمه د بریا ورځ نه ګڼي. نوموړي ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا ورځ د دوکې په نوم یاد کړه.
اتم د ثور اس یو فریب د حقیقت خلاف، دا د وم ثور دوه مرحله، لومړۍ مرحله یې مخکې تېره شوی او دا دغه دوه مرحله. دوه مرحله داسې چې همو کسانو چې د وم ثور فاجعې عاملین ول او دا خونړۍ جګړه هغوی پیل کړه، هغوی وغوښتل چې ځینې په اصطلاح مجاهدین هم له ځان سره شریکي په اقتدار. دغه ائتلافي حکومت او د حزب اسلامي په خلاف جوړه شوې جبهه وه، دا هماغه وم ثور فقط د خلکو د غورولو لپاره وم په اتم بدل کړ.
د ثور د ومې او اتمې په اړه د ښاغلي حکمتیار اشاره داده چې د ثور په ومه د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان په حکومت کودتا وکړه او نور محمد ترکه واک ته ورسید. د کمونیستي ګوندونو واک د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایه تر 1901 کال پورې دوام وموند. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پروسې کې د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو په هدف د ملګرو ملتونو هوکړلیک د کابل او اسلام آباد ترمنځ د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد په څارنې سره لاسلیک شو. د ډاکټر نجیب د حکومت یو شمېر غړي او پلویان مجاهدین د ملګرو ملتونو د سولې د طرحې په وړاندې په کودتا تورنوي.
روز کودتاست، ای کدام انقلاب نیست.
لدوی سخه یو هم جنرال عبدالواحد طاقت ده چه ده ډاکټر نجیب الله ده واکمنه پر محل ده خات یا امنیت ده وی برخی مسئول و.
روز کودتاست،
دا ده کودتا ورسته، دا کوم انقلاب نه و، کودتا د چا په وړاندې؟ کودتا د ملګرو ملتونو د طرحې په وړاندې، یا هماغه د بنین سیوان او ډاکټر نجیب الله پنځه فقرهیي طرحه چې دا پلان سبوتاژ شو. دا د هیواد د سولې، ثبات او امنیت لپاره د یو پراخ پروګرام د سبوتاژ ورځ ده.
که د ثور د اتمې نیټې له صفتونو او په دغه ورځ له انتقادونو تیر شو، نو مجاهدین او نورې ډلې او اشخاص چې د افغانستان په 40 کلونو جګړو کې ښکېل و، ټول د بشري حقونو د ملاتړو ادارو له انتقادونو سره مخ دي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خلک به هغوی وبخي کوم چې د افغانستان په 40 لسیزو جګړو کې برخه درلوده؟ د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د 20مې کلیزې له منځلو یوه ورځ مخکې یوې خبري غونډې ته وویل:
بخنه هغه مهال کېږي چې مقابل لوری، یعنی هغه څوک چې تورن دی، د افغانستان د حداقل خلکو په وړاندې د جرم له امله بخنه وغواړي. زه هیله لرم چې د افغانستان خلک یې وبخي، ځکه که یې ونه بخي د خلکو په وژنو سره وینه تویدنه زیاتېږي او د فاصلې راپراخوي، نو ځکه موږ خلک بخنې ته هڅوو.
اوس د مجاهدینو لبریا وویش کاله تیریږي. که څه هم اوس د کابل ښار جګړې ځپلې بڼه بدله شوې، خو د بې وزلو د استوګنې هغه سیمه چې شیر محمد د بایسکلونو ترمیمونکی پکې ژوند کوي لا هم نه ده بدله شوې. له هغه څخه مې وپوښتل چې ولې د یو شمېر نورو قوماندانانو په شان د بنګلو او ښه ژوند خاوند نه شوې.
ځکه چې وډار شو چې خدای ته به څه ځواب ووایم. د بیت المال ځواب نه ورکول کیږي. د بیت المال په مال کې انسانان او حیوانات شریک دي، نو ځکه په بنګلو او پیسو پسې ونه ګرځېدم.